بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو تر نوردون کو سلامونه او سحر مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د جون د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. زه اتوله خوکېنه یم او د نن سحر په یو ساعت خبرونه کې ستاسو د قربتوب ویاړ لرم. دوستانو په نننۍ یو ساعت خبرونه کې به درته لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. دغه راز به د خپرونې په دوام کې درته آیا صهیونیست رژیم د پخوا په څیر وړتیا او قدرت لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. د خپرونې په دوام کې به په افغانستان کې د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ باندې ترسره شوي لاریون او پایلو په اړه هندار خپرونه هم ولرو. دغه راز به ایران په تېره اونۍ کې خپرونه زموږ همکاران درته وړاندې کړي او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبوی وي چې په همدې سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. خو ګوردونکو زموږ د ویبپاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. همداراز زموږ د بلې ویبپاڼې ادرس دی iranradio.ir/ps. دا زموږ د بلې ویبپاڼې ادرس دی. کولی شئ په دې دواړو ویبپاڼو کې موږ وڅارئ. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. په مکړه د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران سفیر وایي له ترکمنستان سره سوداګریزې اړیکې د پرمختګ په حال کې دي. د ایران د اسلامي شورا رئیس د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې موږ ګډ دښمن او دوست لرو. حماس ورزنګوي امریکا د سوهنستانو د وینو تویولو جنایتونو مستقیم مسؤول دي. د اسرائیلو د بن ګوریون هوایي ډګر د یمن تازه توغندیز برید له امله تړل شوی. راغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر د یکشنبه په ورځ د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي موږ ګډ دښمن او دوست لرو، نو باید د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا سره د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخه کړو. محمد باقر قالیبا په کاراکاس کې د ایوان خیل پیلوتو او سره په لیدنه کې وویل چې ایران او وینزویلا د استکبار پر ضد مبارزې ګډ ټکي لري. د ایران اسلامي جمهوریت اسلامي شورا رئیس زیاته کړه د استکبار تلپاتې خطر دا دی چې تل هڅه کوي د ملتونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. له همدې امله موږ باید دوی پلان شنډ کړو. او د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې نن ایران د کاراکاس له بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی او څرنګه څرګند کړ چې د ایران بریا د وینزویلا بریا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان دوستۍ ډلې غړي د یکشنبه په ورځ د ترکیې له چارواکو سره د لیدنې لپاره د دې هیواد پلازمېنې انقره ته رسېدلې دي. د ایران د پارلماني دوستۍ ډلې پلاوی چې د عادل نجفیزاده په مشرۍ و د رسېدو پر مهال د ترک لوري د پارلمان دوستۍ ډلې مشر کایهان ترکمن اوغلو او د ترکیې د ملي لوی شورا یو شمېر استازو لخوا هرکلی شوی دی. د پلاوی په لومړۍ ورځ د پارلمان له عمومي لار څخه د لیدنې ترڅنګ د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنو کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني همکاریو پر اهمیت په ځانګړې توګه د سیمه ییزو تحولاتو په رڼا کې ټینګار کړی دی. په ترکمنستان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر د ایران او ترکمنستان ترمنځ د پراخو اړیکو په ټینګار سره د دې همکاري د کلتوري، اقتصادي او سوداګریزو اړخونو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري اړیکې په لوړه کچه روانې دي او په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې هم د پرمختګ یو مثبت بهیر شاهد یو. د پارسټوډای د راپور له مخې چې د ایران په حواله ورکړی، په ترکمنستان کې د ایران سفیر علي مجتبی روزبهایی د یک شنبې په ورځ د ګلستان د اقتصادي فعالانو په یوه غونډه کې د تیر یو کال پرمختګونو ته په اشاره سره وویل چې د سوداګریزو ظرفیتونو د تحقق لپاره لا هم زیاته هڅو ته اړتیا لرو، خو د ګلستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي احصایي هیله بښونکي دي. روز بهانی د سوداګریزو اړیکو د موجوده خنډونو په اړه لکه د امریکا د بندیزونو له امله د بانکي نظام ستونزې وویل. ایران په ځینو برخو کې ترکمنستان ته خپل پورونه د ګاز او برېښنا په بدل کې د تخنیکي او انجینري خدمتونو له لارې تصفیه کوي. په ترکمنستان کې د ایران سفیر همدارنګه د دې موضوع په اړه د خبرو اترو د پرمختګ خبر ورکړ او اعلان وکړ چې له ترکمنستان سره د ګازو تړون به ډېر ژر نهایي شي، چې دا به د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا او د خصوصي سکتور فعالانو لامل شي. په ترکمنستان کې د ایران سفیر د مسافرو د تګ راتګ موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې دا موضوع به په دوامداره توګه په اجنډا کې ده او د ترکمن لوري هم ورسره موافق دی. د اړینو زیربناو په بشپړېدو سره به د مسافرو تګ راتګ بیا پیل شي. روز بهانی زیاته کړې ده موضوع د دواړو هیوادونو د ګډې کمیسیون په غونډه کې تعقیب شوي او ترکمنستان د اړینو زیربناو د چمتو کولو په حال کې دی. په ترکمنستان کې د ایران سفیر د انچا برون د ازادي سیمې پر ظرفیتونو په ټینګار سره وویل چې په دې سیمه کې مثبتې پیښې روانې دي او د زیربناو په بشپړېدو سره به انچا برون کولی شي چې د یوې ازادي سوداګریزي یا اقتصادي سیمې په توګه یو جدي نوماند واوسیږي. روز بهاني همدارنګه د ترکمنستان له خوا د ګډو سرحدي بازارونو د جوړولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ او وی ویل ترکمن لوري په دې برخه کې د همکارۍ لیوالتیا لري. په ترکمنستان کې د ایران سفیر د انچارب رون ترکمن باش سړک د جوړولو لپاره د پرمختللو خبرو اترو یادونه وکړه او اعلان وکړ چې یو ایراني شرکت د دې پروژې د موقعیت ټاکلو لپاره د $2 میلیون د مخکنۍ تادیه ورکولو ته چمتو دی او تمه ده چې نهایي تړون به په نږدې راتلونکو کې لاسلیک شي او دا پروژه به د ایران د ولسمشر راتلونکي سفر پر مهال ترکمنستان ته پایله ورکړي. د ګرګان سوداګرۍ خونې مشر امیر یوسفی هم په دې ناسته کې ترکمنستان پر اهمیت چې د ګلستان صادراتو اصلي بازار دی په ټینګار سره وویل چې هیله لرو د دو اړخیزو همکارۍ په مرسته له ترکمنستان سره سوداګري حجم زیات شي. یوسفی زیاته کړې د ګلستان او ترکمنستان ګاونډیتوب یو بې ساری فرصت دی چې باید د خصوصي سکتور په ملاتړ ترې ګټه پورته شي. په کابل کې د روس سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیرخان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او روس ته اړیکو د نوي فصل د غازان په غونډه کې د شو تړونونو او دوه اړخیزو کاري کمیټو په اړه خبرې کړې دي. هغلی ژیرنوف په دې لیدنه کې په کابل کې د روس د سفیر د منلو رسمي یادداخت مولوی امیر خان متقی ته سپارلی او هیله څرګنده کړې چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې په لوړولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې په نورو برخو کې هم پراخ شي. له بلې خوا مولوی امیر خان متقی له روس سره د افغانستان د اړیکې د نوي فصل مهم بللی او هیله یې ښودلې ده چې په دې مرحله کې به دواړه هیوادونه وکولی شي په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ له پخوا څخه زیاتې پراخه کړي. په کابل هوایي ډګر کې د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې. د طالبانو د سرحدي پولیسو عمومي ریاست وایي چې په کابل هوایي ډګر کې شاوخوا 50 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې. د عبدالله فاروقي په وینا دا ډبرې یاقوت، زمرود او لاجورد وي او د یوې کارګو شرکت له لوري د قاچاق په توګه انتقالې دي. په غور ولایت کې یو جوړی محمد نبی جمشیدی او د هغه میرمنې په ګډه پښپو کلونو کې وکول شو د قران کریم دیرش جزګانی د خامک تارونو په کارولو سره د دودی سندل پارچو پر مخ په بشپړ توګه پلاستوګه او دوزی او بیا ولیکي د کار یوازې ولاسي هنر نه دی بلکې د عبادت هنر حوصله صبر او د الهي کلام سره د جوړی هلی خودنه کوي د کابل او مسکو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو زیاتوالي په موخه مولوی ګل حسن په روس کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی د کابل او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د وړي کچې زیاتوالي په تعقیب کې دیمتری ژرنوب د روس د سفیر د منلو یادښت مولوی میرخان متقی ته سپارل او د بهرنی چارو سرپرست ټول هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوې فصل مهم بللای په همدې حل کې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت معتبر سرچینې تایید کړې ده چې مولوی ګل حسن به په روس کې د افغانستان د سفیر په توګه جر دند پهل کړی خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې د حیواناتو یو روغتون د جوړیدو چاري پیل شوې دي محمد آصف شنواله له ننګرهار راپور راکوي
ننګرهار کې په لومړي ځل د چرګانو او نورو حیواناتو لپاره د درمل جوړولو کارخونې پر فعالیت پیل وکړ چارواکي وایي د دې کارخونې د فعالیت په پیلېدو سره به له بهر نه د چرګانو او حیواناتو د درملو پر راوړلو تکیه راکمه شي د چرګانو او نورو حیواناتو د درملو تولید د فابریکه په لومړي ځل د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د دې سیمې د یو شتمن له لوري جوړه شوې ده ډاکټر محمد غالب بومن چې د درملو پر دې فابریکه یې پانګونه کړې وایي د اوس لپاره یې پر دې فابریکه 15 میلیون افغانۍ پانګونه کړې چې پروانه یې لسګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې او په راتلونکي کې به نوره پراختیا هم ورکول شي هغه وایي هڅه به وکړي چې بازار ته د اړتیا وړ او معیاري درمل وړاندې کړي
تقریبا 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاري کړې ده او همدارنګ په د کې لزګونه کسانو ته انشاءالله د کار زمینه برابرېږي او همدارنګ مونږ کوشش کوو چې با کیفیت درمل تولید او خپل ولس او بازار ته
د ننګرهار د قانون او کرنې خونې مشر اجمل رحماني وای جلال آباد ته د چرګانو او حیواناتو اړتیا وړ درمل تر ډیره له بهر راوړل کیږي چې په وسپنیزو کانتینرونو کې د رالیک پر مهال دغه درمل د مناسب چاپیریال د نشتون له امله خپل کیفیت له لاسه ورکوي هغه وای د دې کارخونې د فعالیت پر پیلېدو سره به له بهره د درملو پر راوړلو تکیه تر ډیره راکمه شي
دا دواګانې چې دي دا د چین نه او د پاکستان او ځینې ګاونډي هیوادونو نه راته د کې یو اساسي نواقص دا و چې دا دواګانې به د 22 درجو نه اضافه ګرمایش به دوانخلي دا په کانټینرو کې سلویغ درجه حرارت به اغستل همیشه زموږ د ګمرکاتو سرحداتو کې به دا جنجال او چې دا دوا به وخت په وخت زمانو ضرور رسیږي هغه دوا به بیا به کیفیت کېدل اوس الحمدلله ځینې سوداګر ورته هوټ کړي املا تړلې ده چې په دغه برخه کې موږ ان قریب به خود کفاش
د ننګرهار کرنې مالداري او بولګولو رئیس مولوي محمد ولی محسن د چرګانو او حیواناتو د درملو تولید د دې فابریکې د فعالیت پیل د ځان بسیاینې پر لور لومړی ګام بولي او له نورو شتمنو هم غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي مولوی محسن وایي اړوند ادارې د شتمنو پانګولو ملاتړ کوي او هغوی ته د مرستې هر ډول محیط برابرولی شي
دیو ته دا شانتې نورو فابریکو ته په دغه برخه کې پانګونې ته ډېر ضرورت دی دا په دې سره زموږ ټول خودکفایي کیږو نه خو خودکفایي طرف ته نږدې کیږو نو موږ نورو پانګوالو باندې هم غږ کوو چې هغوی دم راشي دې غونډې د داسې پانګونه وکړي موږ ورسره همکاري کوو هر برخه کې
د ننګرهار کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ولایت د چرګانو د هغې خوراکي موادو تولید په برخه کې د ځان بسیاینې تر بریده رسېدلې خو لا هم د چرګانو او حیواناتو اړتیا وړ درمل له بهر نه راوړل کیږي محمد آصف شینواره تهران راډیو جلال آباد
خبرونو ته دوام ورکوو په غزه تړنګ کې د فلسطین د روغتیا وزارت د یکشنبه په ورځ په ویلامیه کې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې د 103 فلسطینیانو د شهادت او ټپي کې دوه د نسل وژنې جګړې د شهیدانو شمیر 45000 او 413 تنو ته د رسیدو خبر ورکړی دی په غزه کې د فلسطیني روغتیا وزارت ویلي دی چې د احصایې د غزه شمالي برخې شامل نه دي ځکه د دوامدار بریدونو له امله د دې سیمې روغتون ته د لاسرسي ممکن نه دی حماس د یک شمې پورس په ټینګار سره ویلي چې د امریکای دولت د سوهنستانو د جنایتونو مستقیم مسؤل دی دوی زیاته کړي دغه هیواد په غزه کې د جګړې په ترسول نه غواړي فرفاکې د لسګونو او ورو کډوالو وژنه د اشغالګرو د فاشیشتي او ماهیت یو تاییدي نښه ده او ټول باید د دې رژیم پر ضد راپورته شي د یکشمې په ورځ خبرې سره چې نو د یمن لخوا پر اشغالي خاوره د تازه توغندیز برید او د بنګوریان هوایي ډګر د تړل کېدو او په تل ابیب کې د چاودنو د غږونو د اورېدو خبر ورکړی دی. خبر سرچینو ویلي چې په اشغال شوي قدس، تل ابیب او د قدس لویدیز غاړې او اشغالي فلسطین په لسګونو سوهنیستي سیمو کې د یمن لخوا د توغندیز برید وروسته د خطر زنګونه وهل شوي دي. د سرچینو د یمن د توغندیز برید وروسته په قدس لویدیز غاړې او د اشغالګرو فلسطین په پراخو سیمو کې د قوي چاودنو غږونه اورېدو ته هم اشاره کړې ده. بلخوا د رژیم د څوارلس ټلویزیون چینل هم د یمن لخوا پر بنګوریان هوایي ډګر د توغندیز برید او د دې هوایي ډګر د فعالیت د بندیدو خبر ورکړی دی. په د جرمني خلکو د یک شمې په ورځ دغه هیواد په پلازمینه برلین کې د فلسطین د خلکو په ملاتړ چې د سوهنیستي رژیم لخوا د پراخې وژنې لږ وخت سره مخ دي او پراخه لاریون ترسره کړ. جرمني لاریونوالو شعارونه ورکړل لکه فلسطین ته ازادي، جرمني مرسته کوي او اسرائیل بمباروي او اسرائیل ترهګر دي او پراخه وژنې ودروي. دوی همدارنګه بندرونو په لاس کې نیولي ول چې پرې لیکل شوي ول سوهنیزم وژنې او یهودان د پراخې وژنې مخالفت دي، فر فلسطینیانو ترهګري ودروي او اسرائیلو ته د وسلو پلور ودروي. د دې ونې ورده چې په دې لاریون کې جرمني یهودیانو هم ګډون کړی و. د اوکرین د ځمکنیو ځواکونو قومندان چې د دې هیواد په پوځي جوړښت کې یو له لوړو مقاماتو څخه دی، د یک شنبې په ورځ د روس لخوا د اوکرین د یوه پوځي روزنیز مرکز پر ضد د وژونکي برید وروسته خپل استعفا اعلان کړې ده. میخایول درافانی د ویلی چې له تیر کال د نومبر رئیس د اوکرین د لوی ځمکني پوځ قوماندانۍ پر غاړه درلوده چې په فیسبوک کې لیکلي د یو خیره پرېکړه ده چې زما د شخصي مسؤلیت د احساس پر بنسټ د 209 روزنیزې سیمې په پیښه کې رامنځته شوي ناورین له امله اخیستل شوی. هغه لیکلي هغه ناورین چې د اوکرایني سرتیرو د مرګ ژوبلي لامل شوی دی. او د امریکا ولسمشر د یکشنبې په ورځ په خپل ټولنیز رسانیو کې دا کړې چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر جو بایدن یو روبوټ دی او په 2000 کال کې هغه اعدام شوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
سانو سم پام وکړی یوې سیاسي تبصرې ته. پر اس هلکې چې ځینې سوهنیستي چارواکو د فلسطین پر مقاومت باندې د بې ساري فشار خبر کوي، د سوهنیستي رسانیو شنونکي په متفاوت نظر سره ټینګار کوي چې حماس لا هم په کلک مقاومت کوي او د لمنځه تلو یا تسلیمېدو هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د یدعوت هارنوت ورځپاڼې شنونکي اووی یاس خروپ د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویټی کاپ لخوا د وړاندیز شوي وړاندیز په اړه د حماس غورڅنګ د وروستي خبرګون په ځواب کې ویلي چې د حماس په سرګنده خي چې د اسرایلو د نن د ځینو ادعاو برعکس چې حماس تر سخت فشار لاندې دی او نسکورېدو ته نږدې دی، داسې پیښې تر اوسه نه دي شوي. هغه اعتراف وکړ چې حماس لا تر اوسه د تسلیمېدو یا د خپلو وسلو د سپارلو لپاره د لیوالتیا نښې نه دي ښودلي. په دې اړه د دې ورځپاڼې بل شنونکي اساو میدانی د سوهنیستي رژیم داخلي وضعیت خورا نازک بللې، ویلي د ستونزه دا ده چې اسرائیل نور د میاشتو نورو کړکیچونو د زغملو صبر او وړتیا نه لري، نه په پوځي ډګر کې، نه د جنوبي او شمالي سیمو په بیرغونه کې، نه په کورني سیاسي جبهه کې او نه د لویدیځو فشارونو پر وړاندې. هغه زیاته کړې دا ټولې ستونزې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یوازینۍ موخه د خپل سیاسي بقا ساتل دي. د ارزونې په داسې حال کې ترسره کېږي چې د حماس او سوهنیستي رژیم ترمنځ د اوربند او بندیانو تبادلې په اړه په خبرو اترو کې خنډ دوام لري او امریکا منځګړیتوب لا تر اوسه کوم محسوسي پایلې ته نه دی رسېدلی. په عین حال کې د امریکا وروستي وړاندیز په وړاندې د حماس خبرګون د غورځنګ لخوا د خپل خپلو اصلي غوښتنو په ځنګړي توګه دایمي اوربند د مسیرې لري کولو باندې ټینګار خوي. په داسې حال کې چې تل ابیب تر اوسه پورې د داسې شرایطو له منلو انکار کړی دی. د حماس غورځنګ اعلان کړی دی چې په غزه کې د اوربن لپاره د ویټیکاپ وړاندیز ته ځواب ورکړی. په عین حال کې سټیو ویټیکاپ د حماس ځواب په بشپړ ډول د نه منلو وړ بللی او ادعا کړې چې دا ځواب په خبرې اترې شاته کړي. له دې سره حماس ته دې وړاندیز د ردولو ادعا رد کړې ده او ویلي دي زموږ ځواب په دقیق ډول د پوښتنې لاندې تړون په چوکاټ کې وي، خو د اسرایلو رژیم چې دا تړون له احکامو سره په ټکر کې ځواب ورکوي. د حماس غورځنګ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې د حماس پر وړاندې د ویتیکاپ دریزه غیر عادلانه او په بشپړ توګه اړخ لرونکې وه او د منځګړي په رول کې اړین بېطرفي نقص کړی ده. حماس ټینګار کړی دی چې د هغه مهال اوربن ته چمتو کیږي کله چې زهنیست رژیم په بشپړ ډول غزه پرېږدي او دایمي اوربن تضمین شي. امریکا ویلی دی چې امریکا بیا دغه خبرګون کې ویلی دی چې حماس هوکړې ته نه دی آمده شوی. په داسې حال کې چې حماس د امریکا دغه پریکړه دغه خبر رد کړی ده او ویلی دی چې دوی هر محل خبرو اترو او هوک اوربن ته ژمن دي، خو دایمي او تلپاتې او باثبات اوربن ته چې همیشه اوسیږي او همداراز غزه په بشپړ ډول د سوهنیست رژیم له اشغال څخه پاک شي. د تفسیر پای. خوږ دوستانو، اوس به زموږ همکاران متاسد لپاره هندره خپرونه چمتو کړې ده چې په افغانستان کې لاریونونو فلسطین په اړه موضوع ده. هغه به ترته وړاندې شي. له هغې وروسته به ایران په تېره اونۍ کې خپرونه درته وړاندې کړو او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبو وي چې په همدې سره به زموږ د نن سهار یو شته خپرونه پای ته ورسیږي. نو دا هم تاسې د هندارې خپرونې اورېدو ته راړوم. زرنه اجازه اخلم.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کومه لارې غره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې،
خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه عطا الله خلګنایم او تاسو هیندار خبرونه اوري. د جمعې پرز په ټول افغانستان کې د غزې د خلکو سره د خواخوږي د سوهنیست رژیم جنایتونو د نسل وژنې د پای ته رسیدو او د تړانګي ته د بشري مرستو د رسونې په موخه لاریونونه وشول. لاریونوالو د فلسطین بیرغونه اوچت کړي ول او د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو انځورونه سوځول. په داسې حال کې چې د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکول او د غزې د خلکو سره خواخوږي څرګند د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د اسرائیلو کړنې نسل وژنه او بلله او د غزې د وضعیت د خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د لاریونونه داسې مهال ترسره شول چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د بشر دوستانه مرستو بندیز او د خوراکي توکو کمښت د ملګرو ملتونو لخوا د قحطۍ د خطر خبرداری لامل شوی دی. دغه لاریونونه په کابل کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی لاریونونه بدل شوي دي چې د غزې د روان وضعیت په اړه د افغانانو ژور احساسات انعکاس کړل. د 2015 کال د مئی تر دیرشمې پورې غزه د اسرائیلو لخوا د 600 ورځو راهیسې د پرله پسې بریدونو او ماسرې له امله له سخت بشري بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په وینا په غزه کې د خوراکي توکو د کمښت له امله قحطۍ رامنځته شوي، روغتونونه ویجاړ شوي دي او خلکو د بمونو او کندوالو لاندې ژوند له لاسه ورکوي. د 2023 کال د اکتوبر په لومې تر دې دمه په غزه کې د اسرائیلو د وحشانه بریدونو له امله نږدې 1,000 څخه زیات ماشومان، لویان، میرمنې او سپینګیري شهیدان او ټپیان شوي دي. خو د افغانستان په څیر یو بې وزله هیواد چې تر اوسه یې د 100,000 څخه زیات د غزې خلکو ته مرستې راټولې کړې او لیږلې دي او په وروستیو کې تر ټولو په زیات شمېر راټولېدنې سره لاریون وکړ، د مسلمان نړۍ په ځانګړي ډول د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره له پیغور ډک پیغام لري چې د لویدیځ سره تر ټولو نږدې اړیکې لري. خو پښتانه دا چې دغه لاریونونه غږ پورته کول او مرستو ترسره کول به د غزې خلکو ته څومره ګټه ورسوي او تاثیرات به یې څه وي، په همدې موضوع د تهران رادیو په هنداره خپرونه کې بحث لرو. خو تر بحث مخکې یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هنداره خپرونه اوري چې د غزې د نصر وژنې، د غندنې او د سوهنیست د جنایتونو د پای ته رسولو په اړه د افغانستان وروستیو لاریونونو ته مو ځانګړې کړې. خپرونه کې راسره لیکوال او څېړونکی باز محمد شینوار یو د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی محمد صادق کریم زای میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. بس له هغلی شینواري صاحب څخه پیل کوو. شینواري صاحب، د جمعې په ورځ په افغانستان کې پراخه لاریونونه وشول، د غزې مظلومو خلکو سره خواخوږي وکړه او تر سلو زلو زیات د غزې خلکو ته مرستې لیږلې. ستاسو په نظر دوی خپل مسؤلیت څومره ادا کړ؟
افغان ولس په خپل پیوړي احساس باندې تر خو درېده چې غزې وزن ده، او د هغه حدیث مزداق د افغانانو په روحونو کې، په ایمانونو کې او په زړونو کې په جذبه ده چې اسلامي یو واحد جسد، په واحد جسد کې چې د وجود د هر عضو درد وکا ټول وجود اغیزمنولای شي. افغان ولس دا په زغرده باندې احساس کړی دی چې غزې باندې درد د دوی درد دی، پر غزه باندې چپاول او ظلم پر دوی ظلم او چپاول دی، او همدومره احساس څومره چې غزه د اسرایلی صهیونیستي رژیم پر وړاندې لري، د اسلامي اخوت پر وړاندې، افغان ولس هم د دغه غاصب رژیم پر وړاندې لري، او دا ثابته کړی دی چې له لومړیونه کله چې غاصب صهیونیستي اسرایلی رژیم چې په منطقه کې بې ثباتي، ناامني او د وحشي ژوند هغه پل ایښی دی، له هغه وخته افغان ولس د دوی پر وړاندې غږ پورته کړی دی، او د غزې او د فلسطین محکوم ولس سره یې خپله خواخوږي ښودلې ده. هر وخت او زمان یې د هغوی لاسنیوی کړی دی، او دغه لړۍ لا هم پر افغان ولس په افغان ولس کې حاکمه ده، او نوی کول ته دا ثابته شوی ده چې یهود صهیونیستي اسرایلی رژیم غاصب ده، ظالم ده، او د غزې محکوم خلک د دوی ورونه دي، ولسونه د دوی سره ګډي اسلامي او د اخوت اړیکې لري. نو په دغه بنا باندې افغان ولس د صهیونیستي رژیم وسنۍ نصر وژنه، ټول وژنه او په ټوله کې د غصب د روانه لړۍ په کلکه غندي، او خپلې خواخوږۍ او خپلې غمرازۍ له غزې غمزپلي ولس سره له هرې لارې چې ممکنه وي.
کور ودان باز محمد شینواری صاحب. کریم زای صاحب، افغانستان چې یو بې وزله هیواد دی، بیا هم د غزې په اړه غږ پورته کړ او هلته مرستې لیږلې دي، د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره چې د لویدیځ سرخی اړیکې لري، د هغوی لپاره نور څومره مسؤلیت دغه ډول حرکات زیاتوي، او په ټوله کې څه په کار دي چې دغه جنایتونه پای ومومي؟
جناب خوګانی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ولل، د تیرې جمعې په ورځ باندې د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د غزې د مظلوم او بیچاره ولس په ملاتړ باندې لاریونونه وشولو، او د اسرایلو د ظالم استبدادي او صهیونیستي رژیم د کېدونکو ظلمونو د ژر درېدا غوښتنه وکړه، او د دې لاسنیوي لپاره چې دا کوم مدني حرکتونه او دغه حساب لاریونونه وکړل، دا د اسلامي نړۍ هیوادونو خصوصا د سعودي عربستان چې د اسلامي نړۍ مشري ورتر غاړ داغې لپاره د شرم او د آر یو ډک پیغام وړاندې کوي چې نه یوازې د غزې د مظلوم او بیچاره ولس لاسنیوی نه کوي، غږ نه پورته کوي، بلکې د هغې مخالفین تقویه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل سفر چې سعودي عربستان ته لرو په شاندارو مراسمو کې د هغې هرکلی وکړو، همدارنګ هغې په قوي قوي تیارو پسیر بلوی و ڈالی و نازو. منگل تاستا بہتر معلوم ہے چی دغا امریکا مستقیما دغا رژیم د اسرائیل ملاتړ کوي، دغوی د ملاتړ نه اسرائیل برخمن دي، نو دغوی د پاره د شرم او دار او ډک پیغام وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه هغلی کریم زید صاحب. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندره خپرونه وري چې په افغانستان کې د پراخه لاریونونو پر مهال د غزې د نسل وژنې د پای ته رسیدو په موخه تر سره شول. میلمانه سره هغلی کریمزای او هغلی شینواری دي. شینواری صاحب، افغانستان چې یو بېوزله هیواد دی بیا هم د غزې په اړه غږ پورته کړ او هلته یې مرستې ولېږلې. د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره چې د لویدیځ سره ښې اړیکې لري د هغوی لپاره نور څومره مسؤلیت زیاتوي او په ټوله کې ستاسو په نظر څه پکار دی چې دغه جنایتونه پای ومومي؟
افغانستان تازه له جګړې راوتلی هیواد دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري، ولې الحمدلله ایمانونه یې قوي دي، احساس یې پیاوړی دی، د اسلامي امت اجماع غواړي او د دغه اجماع دپاره لا هم د دوی زړونو کې ایماني جذبه ده. او د هغو هیوادونو پرتله باندې چې افغانستان ورته تر اوسه له جګړې ستړی دی او افغانستان تازه در حد څخه اخیستي او لای پر مخ باندې غنی اقتصادي ننګونې او ستونزې پرتې وي، بیا هم همجوار هیوادونه د اسلامي همکاري او سازمان عرب دا ډیر مسؤلیت لري. متاسفانه چې په دغه برخه کې خپل هیڅ رول ادا نه کړ، حتی د جګړې هغه ورکه مې ونه کړ که قربان نه و، حتی د اسلامي او قوت په اساس باندې د غزې هیڅ لاس نیوای ونه کړ، د غزې د خلکو ټپونو ته مرهم نه شو. دوی ته پکار و چې خپل شفاخانې، دوی ته پکار و چې خپل ډاکټران، دوی ته پکار و چې خپل د خولې مړۍ د غزې له خلکو سره نیمه کړي وای او دوی په خدمت کې دوی ته واقع کړي وای چې د دوی ټپونو ته اقلا درمن شوي وای او اقلا وږي نسونه چې افتو افتو په نهارې دي په دغه منطقه کې او ظلمونه ورسره روان دي، هغوی دپاره یو مړۍ ګرځېدلې وای، یو مړۍ یې ورکړې وای. دوی دپاره اوس هم د شرمه ډکه خبره ده چې خاموشه دي، د غفلت په خوب ویده دي، د غرب تر تاثیر لاندې دي او غزه یې هېره کړې ده. او په ګاونډ کې د هغه ماشوم چې مور و پلار ګاونډ کوڅې او حتی غون محیط یې له لاسه ورکړی، یوازې یا الله چغې وي او زړونه رکوي، عرب راویښ نه کړه. د دې نه نور ډیره د افسوس خبره بل نشته، د دین نور ډیره د انسانیت نه د چوکاټ نه وتل خبره نور نشته چې ګوندیان روي خنه کړ د غزي. نو زما هیله ده چې اسلامي امت مطلق انسانیت نور د سیهونیستي غصب رژیم لاسونه ونیسي او د غمزپلی غزه نور د آرام ساته پریدي او غمزپلی غزي اوسیدونکو مجاهدین نور د آرام سا واخلي او ټپونو ته وخت پیدا کړي چې مرهم پکې وي.
اغلی باز محمد شینواری صاحب، له تاسو ډیره مننه چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم زی صاحب، د دغه لاریونونو وروسته اوس نړیوال ټولنې او مسلمان نړۍ ته څه پکار تر څو په غزه کې نسل وژنه پای ته ورسیږي؟
اوس وخت کې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه باید داس پکار شي د دغه وحشیانه او ظالمانه د بریدونو د ژر پای ته رسولو او د یو باعزت او بند حکومت ته لار هواره کړي، دوی منځګړیتوب وکړي. همدارنګه دغه مظلوم او بیچاره ولس چې هر ورځ په سلګونو کې شهیدانیږي، خصوصا ښځې ماشومان، همدارنګه دوی موږ تاسو خوګیاڼۍ صاحب اورېدلي چې څوک دولګې نه دي مړه شوي، خو سم ولیدل چې سلګونو بې ګناه فلسطینیان دولګې د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکړو. دوی باید دوی لپاره د غذایی موادو کمی بند لارې دي هغه خلاصې کړي، د دغه بریدونو د دغه کرغېړن عمل د زر پای ته رسولو په اړه عملا لاس په کار شته. نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپل رغنده رول ولوبوي. دا نسل وژنه ده او سترګې هم دوی ته دي، باید زر لاس په کار شي او خپل رول ادا کړي، هم نړیواله ټولنه هم دغه د سیمې هیوادونه خصوصا مسلمان هیوادونه.
د مسایلو کارپوه غلی محمد صادق کریمزی په باس کې لګډون او ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو، زموږ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په الله مسپارم. الله مل شه.
ایران په تیره اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د دا یو ځل بیا زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د ایران د تیر اونۍ د حالاتو د مهمو پیښو د څیړنې له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې راسره ملا ووسئ.
د اسلام انقلاب معظم رهبر د ایران د کورنۍ چارو د وزیر او والیانو په کتنه کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې والیان د ولایت هر اړخیز مدیران دي د هیواد عامه فضا د خدمت لپاره مناسبه او فرصتونه یې زیات وبلله او په یو لړ سفارښتونو سره یې وویل یوه مهمه موضوع د خلکو موضوع ده چې باید د خلکو منځ ته لاړ سئ او په غونډو کې ګډون وکړئ او د هغوی خبرې حتی که توندې هم وي په وسیلې سره واورئ او ضروري وضاحتونه ورکړئ. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای له فرصتونو د هیواد ډکوالي او د جنگ د کرونا په شان ساري ناروغۍ، سختو امنیتي حالاتو او د ګوندونو او سیاسي اختلافاتو په شان ننګونو څخه د عامه فضا پاکوالي ته په اشاره سره څرګنده کړه. پر دې سربیره هیواد د ځوان تحصیل کړي او کارنده انساني ځواک له ستر ظرفیت برخمن دی او هر ارګان چې دغه ظرفیت او وړتیا پیژندلي او ورڅخه استفاده کړې ده څرګند پرمختګونه هم کړي دي. معظم رهبر د شانګهای او بریکس په شان مهمو سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې د ایران غړیتوب او د یو داسي وزیر په لاس کې د داخله وزارت د چارو شتون ته په اشاره سره چې د هیواد په مختلفو سیمو ښه خبر دی د نورو فرصتونو په توګه وبلله او د چارو د پرمخ بیولو لپاره د خدمت روحیه لرونکي او د پاک لمن مدیرانو د غوره کولو په سپارښتنې سره وویل که د ولایت لپاره د غړول مدیران غوره کړی نو د کار او پرمختګ لپاره به مو هیڅ فرصت هم له لاسه ونوځي.
تیرونی د اسلامي انقلاب معظم لارخود د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ تهران ته راغلی جک پوړی پلاوی سره وکتل. د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د تیر دوشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او د هغه له ملګرو سره په لیدکاته کې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان د ځانګړي موقعیت په یادولو سره په غزه کې د سهونستي رژیم د جنایتونو د بندېدو لپاره د ایران او پاکستان پر ګډو اغېزمنو فعالیتونو ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب رهبر په دې لیدنه کې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې پای ته رسیدو په اړه د خوشی او د دواړو هیوادونو د اختلافونو د حل لپاره د هیلې په څرګندولو سره په تیرو کلونو کې د فلسطین د قضیې په تړاو د پاکستان شا او قوي دریسته په اشاره سره وفرمایل، په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې کله ناکله له سهونستي رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو هڅونه شوې مګر پاکستان هیڅکله د دې هڅونو تر اغېز لاندې نه دی راغلی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په اوسنۍ نړۍ کې د اسلامي امت د ډیر ځواک لپاره د شته ظرفیتونو په یادولو سره زیاته کړه، په داسې شرایطو کې چې جګړه غوښتونکي په نړۍ کې د اختلاف او جګړې لپاره ډیرې انګیزې لري، یوازنی هغه څه چې کولی شي د اسلامي امت امنیت برابر کړي د اسلامي هیوادونو یووالی او د دوی ترمنځ اړیکې ښه کول دي. هغوی د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسله وبلله او د غزې د خورا ناوړه حالت په یادولو سره یې وفرمایل، د غزې وضعیت دومره خراب شوی چې عادي خلک د اروپا په اروپا او امریکا کې د لاریونونو په جوړولو سره په خپلو حکومتونو اعتراض کوي، مګر په همدې شرایطو کې ځینې اسلامي حکومتونه له سهونستي رژیم سره ولاړ دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود پر دې په ټینګار سره چې ایران او پاکستان په خپلو کې په ملګرتیا او همکارۍ سره د اسلامي نړۍ په چارو کې اغیزناک رول لوبولی او د فلسطین مسله له غلطې لارې وباسلی شي وویل، موږ د اسلامي نړۍ راتلونکي ته هیله من یو او ډېرې پیښې زموږ هیله مندۍ تایید کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای همدارنګه د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې ته ګرمي او ورورګلوي وبللې او د تپل شوي جګړې په اوږدو کې د ورورګلوي اړیکو د یوې بېلګې په توګه د پاکستان شه دریځونو ته په اشاره سره په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ همکارۍ له تمې ښکته وبللې او زیاته یې کړه. دواړه هیوادونه په ډیری برخو کې کولای شي له یو بل سره مرسته وکړي، او هیله لرو چې دا سفر به په اقتصادي، سیاسي او کلتوري برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غشان د ایکو سازمان د ډیر فعالیت لپاره د ایران او پاکستان د همکارۍ پر اړتیا هم ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې چې ولسمشر پزشکیان هم حضور درلود، شغل شهبت شریف د اسلامي انقلاب له رهبر سره له لیدو څخه د خوشی څرګندولو ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوي بحران د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبت رول څخه مننه وکړه، او د وروستیو نښتو اړوند بدلونونو د بیان ترڅنګ د غزې موضوع ته هم اشاره وکړه او وفرمایل له بده مرغه چې نړیواله ټولنه د غزې ناورین د پای ته رسولو لپاره هیڅ اغیزمن اقدام نه کوي. په دغه ملاقات کې د پاکستان لومړی وزیر همدارنګه په تهران کې د خپلو شو او رغنده خبرو اترو په یادولو سره هیله وښودله چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان هم د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د دې هیواد له جګپوري پلاوي سره په کتنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ظرفیتونو او ولسي پیوندونو ته په کتو سره د ایران او پاکستان د اړیکو کچه باید دې نه زیاته وده وکړي. هغه همداشان د مسلمانانو ترمنځ د یووالي په هکله د علامه اقبال سفارښتنو او د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري، تاریخي او مذهبي اړیکو ته اشاره وکړه او وویل د سیمې او په تیر بیا له اسلامي وادونو او ګاونډیان سره اړیکې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره زیاتې مهمې دي، نو ځکه له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ورته دوه چنده اهمیت لري. د ایران ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ د روانو لانجو په باب وویل موږ په دې باور یو چې دا مسله باید پوځي بڼه غوره نه کړي او تیار یو چې د سولې له ټینګولو سره مرسته وکړو. پزشکیان همداشان په امنیتي برخو کې په تیر بیا له ترهګریو سره د مبارزې په لړ کې هم د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د پراخېدو په ضرورت ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د پاکستان لومړي وزیر هم د ایران د اصولي دریځونو په سایلو سره وویل چې پاکستان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې څخه د ایران په خلاف اقدام وسي، او له ترهګرۍ سره د مقابلې په برخه کې له ایران سره د پوره همکاریو لپاره چمتو دی. شهباز شریف هم داشان د ایران له سوله ییزې ټیم پروګرام څخه په کلکه ملاتړ وکړ او وویل چې په دې ډګر کې پاکستان د ایران په څنګ کې درېږي. شهباز شریف د غزې د مظلومو خلکو خلاف د اسرائیلو د رژیم جنایتونه په کلکه وغندله او زیاته کړه پاکستان به د فلسطین تر ازادۍ پورې د خپلو فلسطیني وړونو تر څنګ پاتې سي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په مسقط کې د عمان له باچا هیثم بن طارق سره وکتل او د دواړو خیسو اړیکو د پراختیا په اکله سلامشورې وکړې. د ایران ولسمشر د عمان له سلطان سره په کتنه کې په ټولو برخو کې د ملګرتیا د پراختیا ته د ایران چمتووالی ټینګار وکړ او ویل داسې وړتیاوې لرو چې د یو بل او د سیمې د نورو ولسونو د پرمختګ لپاره یې کارولی شو. په داشان حالاتو کې به هیڅ بهرنۍ طاقت دا توان ونه لري چې مسلمان ولسونه تر خپل سلطې لاندې راولي. ولسمشر پزشکیان په دغه ملاقات کې په دفاعي او امنیتي برخو کې د خپل منځي ملګرتیا او د پراختیا او د اقتصادي او تجارتي مبادلاتو د بهیر د اسانتیا او پر ضرورت باندې په ټینګار سره وویل د ایران په بهرنۍ سیاست کې د عمان موقعیت ستراتیژیک دی. ایران په عمان باندې پوره باور لري او دا اعتماد او باور د اړیکو د پیاوړتیا او د تفاهمونو د تعقیب لپاره د دواړو لورو مسؤلیت لا درنوي. په دغه ملاقات کې د عمان باچا وویل که د سوداګرو د فعالیت لاره خلاصه شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به مانادار پرمختګ ووینو. د ایران او عمان د بندرونو اړیکې باید پراخ شي او د ایران د شمال جنوب ریلی وړتیا هم له سوداګری نظره د عمان لپاره ډیره مهمه ده. د عمان باچا په دوام کې زیاته کړه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې له ملګرتیا او لا ډیر ملاتړ وشي او له ایران سره د هر ډول ملګرتیا په تیره بیا په پوځي او د ګډو ګټو په برخو کې د ملګرتیا هرکلی کوو. هیثم بن طارق د فلسطین له خلکو په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځ قدرونه وکړه او هغه یې ارزښناک وباله.
نو د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د تهران او واشنگتن ترمنځ د موافقه د نږدېوالي په هکله د رسنیو د ځینو ګنګوسو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل. رسنۍ لا هم په دې اړه ګنګوسې او اټکلونه کوي. ډاډه نه یو چې په رښتیا داسې ځای ته رسېدلی یو. ښاغلی عراقچی په دوام کې ولیکل، د ایران اسلامي جمهوریت په صداقت سره د داسې ډیپلوماتیکې حل لارې په ټکل کې دی چې د ټولو لورو ګټې پکښې تامین سي. خو دا یوې داسې موافقې ته ضرورت لري چې ټولو بندیزونه لرې کړي او د یورانیمو د پخولو په شمول د ایران ټول اتمي حقوق پوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه خبر ته په اشارې سره چې یو امریکایي رسنۍ د ایران د اتمي پروګرام د حالت په هکله د استریا د یوې اطلاعاتي سرچینې له قوله خپور کړ ولیکل، خو د ایران او امریکا د ډیپلوماسۍ خلاف د ورستی جعلي خبر پاکله په امریکا کې په کورنیو نیوکه کوونکو باندې د حملې لپاره د ایران له نومه وزاري استفاده حتی د اسرائیل لپاره هم یو بې ارزښته اقدام دی. فاکس نیوز امریکایي رسنۍ د یوه خبر په خپرولو سره ادعا کړې وه چې کوم اطلاعاتي رپورټ کې استرالیایي چارواکو راغونډ کړی مدعی دی چې ایران لا هم د خپلو اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکوي، هغه پروګرام ته چې د دغه رپورټ په وینا د لرې واټنه میزایلو د توغولو لپاره کارول کېدای سي.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی هم د ایران او امریکا د مذاکراتو د وروستي حالت په اکله په لویدیځو رسنیو کې د ځینو خبره شوي رپورټونو په اکله ویل، د ایران او امریکا ترمنځ خبرو اترو یوازنۍ موضوع اټومي او د بندیزونو د ختمولو موضوع ده او په دې خبرو اترو کې به بل هیڅ موضوع مطرح نشي. هغه د ظالمانه بندیزونو د خاتمې په لومړیتوب باندې په ټینګار سره وویل، د ایران مذاکراتي ټیم د امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره چې بېشکه غیر قانوني او د نړیوالو او بشري حقوقو د بنیادي اصولو پر خلاف ورزي کوونکي دي له هیڅ کوشش به ډډه ونه کړي او په همدې موضوع کې د امریکا د جدیت سنجولو معیار د بندیزونو لرې کول ګڼي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان په مسکو کې د جکپورو امنیتي چارواکو په 14مه نړیواله غونډه کې ټینګار وکړ چې تهران د خبرو اترو پارکلی سره په اټمي خپلواکۍ او د سونګو او غني سازۍ د څرخې په ساتلو ټینګار لري. د ملي امنیت د عالي شورا منشي په دغه غونډه کې وویل چې په نړیوال سیاست کې یو اړخیز پالنې او په ولسونو باندې د استکباري قدرتونو د ارادې تپلو په نړۍ کې ډېرې غمیزې رامنځته کړي دي او نن لویدیځ آسیا د دغو جنایتونو یو نندارتون دی. ښاغلی احمدیان د یمن، لبنان، شام، افغانستان او عراق ترخو پیښو ته په اشارې سره ټینګار وکړ د لویدیځ د یو اړخیز پاله سیاست بنیاد په ظلم او د ولسونو په استثمار باندې ښودل سوی دی او ټوله دنیا په غزه کې بې مخینی جنایتونه ویني چې پر غیر انساني وجل سربیره ښځې او ماشومان په لوږې سره د ځان تدریجي مړینه په خپلو سترګو ویني. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي هم دا شان وویل، سلطه پال هیوادونه د بندیز او ټکنالوژۍ له اوزارونو په استفادې سره غواړي چې ولسونه له خپلو جوتو حقوقو بې برخه کړي چې نمونه یې په ایران کې د اټومي پوځي د سوله ییز استعمال د حق ته محدودولو هلې ځلې دي. احمدیان سرګنده کړه نن سبا د څو اړخیز پالنې د سنو پیاوړتیا او د ګڼ قطبي نظام په لور تګ شونې دی چې د ټولو ولسونو لپاره به سوله او عدالت راوړي.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د غنننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تل پاتی وجمی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.